انت خبرونا. تا پختون شورنه غورزنګ بشر منظر پختین وای په پختون خوا کې پاتیر شو کلونی کې نشتی اتیا زر کسان وشل شوی چې سباند 9000 د خیبر اوسیدون کې و پختون د سرګندونې نن د خیبر پری کې للم کې تا پختون قومي جرګې ته خپل وینا کې کړې دي. پختون ویل د کسان پخې جګړه کې وشل شوی چې د پختونو جګړه نه و. تا جرګې لسمی د زړه رادیو د مشال برخي خبريال وسیم سجاد وای د جرګې په ځای کې لوی سکرین لګیدل او لاري خلکو ته معلومات ورکول کیږي. تمه چې جرګه پرون پیل شي خود پی ټی ایم غړو د جرګې تنظیمون ولی دمتی او انتظامی ستونزې له کبله د جرګه نن د اکتوبر 12 رسمن پیل شو. پښتنو د درې ورځې جرګه په سیمه کې د روان نامنی او جبري له درک کېدو او د پښتون میشتو سیمو د وسایلو د واک د ستونزو او یو شمېر چارو د هواري او پاړه د پریکړې کولو پاړه ربلل دي. د درې ورځې جرګې ته د پښتون میشتو سیمو بیلابیلو سیمو څخه په درهاو کسان ورغلي دي. د عراق له زندانونو 25 تن افغانان خوشی شوی. د طالبانو تر واک لاندې د کډوالو بیرته رسیدونکو چارو وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه په خوند ټویټر لیکلی چې 25 تن هغه افغان بندیان چې د عراق په بیلابیلو زندانونو کې شپږ میاشتې بندې تیر کړی وره خوشی شوی او د ایران د سفارت له لارې بیرته افغانستان ته رسانه کړی شوی دی. د نیمروز ولایت د سرحدي امنیت د معلوماتو پر بنسټ دا کسان په عراق کې د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله بندیان وو. له دې وړاندې رني چارواکو ویلي وو چې په تیرو شپږو میاشتو کې څه باندې 200 سره افغانان له ایران راایستي دي. او د لبنان حزب الله ډلې نن ویلي د حیفا په جنوب کې د اسرائیلو پر یوې پوځي اډې یو لړ مزایل وشتل دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلو نن د یوم کیپور په نوم د یهودانو مهم مذهبي جشن لمانځلی. د ایران متحده ډلې حزب الله په ویلامي کې ویلي چې ځواکونه د مزایلو په حمله سره د اسرائیلو د منفجره موادو یو فابریکه وشتله. اسرائیلو تر اوسه د دې د پاره څه نه دی ویلي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکننه زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
دا خځه چې کور کې نارینه نه لري یا لري مایوب ده. معلوم ده مایوب ده کار نشي کولای، څنګه لري کار نشي کولای. نو دا خځه چې شي وخوري ماشوم لري. خځه په 200 روپۍ تل پروشي کړو 200 روپۍ. د اسلامي ده تاسو ته کوي اسلام نوم ده دیږي.
د یوې میرمنې غږ مو اوریده چې ویلې د افغان خځو اقتصادي ستونزې د دوی د اوزګارۍ لوجې خپل وروستي حد ته رسیدلی دي. په همدې سختو شرایطو کې یو شمېر ښځې په دې توانېدلي چې ځان او نورو میرمنو ته د کار زمینه برابره کړي. میرمن لیلما امرخیل له همداسې ښځو څخه ده.
شپږ نیم سوه نفر ما په چل ستون کې فارغه کړې دغه یوه میاشت کېږي. دوی به حتی له کورسنګي نه له ښاره له کارتینو نه له دې ځای نور نه براتلې او ډېری به حتی کرانه درلوده. دې موټر قسم درته خورم چې له دارلمان نه ډېرو لرې لرې منطقو نه دوی به سهار په شپږو بجو حرکت کاوه چې دوی به تر اتو بجو رسېدلې نه راتلې به.
نن همدا موضوع چېړو ملتیا مو وکړئ. قدر منرتونکو له درې کلونو څخه زیاته موده کېږي چې طالبانو په خپل دویم ځلي حاکمیت کې د افغان میرمنو هغه اساسي او بشري حقونه یو ځل بیا تر پښو لاندې کړي دي. د بیلګې په ډول تر ټولو لوی او ستر حق چې زده کړې او کار دی یادولی شو. طالبانو د خپلې واکمنۍ په پیل کې لشبګم ټولګي څخه د پورته ټولګیو پر نجونو د زده کړې دروازې بندې کړې او همدا شانې ښځې له کار کولو څخه هم راوګرځولې. دې کړنې د ټولو میرمنو په تېره دغو ژوند ور تریخ کړل چې په کور کې بل څوک د ګټې وټې لپاره نه لري. په کابل کې عیني شاهدان وایي چې ځینې ښځې دې ته مجبوره شوې دي چې خپلو وړو بچو ته د ډوډۍ د دا کابل لپاره سوال او حتی نام مشروع کارونه ته مخه کړی. یو میرمن په دې اکله وایي
ورځ کې 15 یا شپږ خزي خو دروازه ټکوي چې خیرات را راوړه. دا ډیر نه وو. په خو په کور کې یو خزه به مثلا اقتصادي فعالیتونه کول، کور کې به نور اعضاوې هم کار کوو، مثلا کېدای شي پلار به یې کار کوم، کېدای شي خاوند به یې کار کوو، کېدای شي ورور به یې کار کوم، یا خور مور نور کسان هم ورسره مثلا همکاري یې کوله، کار فعالیت یې درلوده. اوس دې لپاره چې مثلا کور کې نور ښځې دولت کې چېرته نور مثلا دفاتر کې کار کوو، هغوی خو بېکار شوي دي، یعنی مشکلات یې نور ډېر شوي دي، او اکثریت نارینه هم بېکار شوي دي. اوس چې مثلا د دې فعالیت هم ودرېږي، نو تاسو فکر وکړئ چې مشکلات تر نوي فرصته تر شپږ ساعت پورته کېږي. کاروبار نه وي، کور هم کرایه ده، نو د کور کرایه نه څه ورکولی چې کاروبار نه وي، یعنی یو مشکل خو د کور کرایه، بل دسې د کور خرڅ هم نشي پوره کولی، نو دا خو یعنی ټول مشکل. ما مور پلار مې مریضان دي، همیشه دوا ساده کوي، همیشه مثلا مور مې هر میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړو، او پلار مې کم از کم په دوه میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړو. د دې دوا یې که نشم پوره کولی، نو تاسو فکر وکړئ چې خدای مکړه کومه ورځ مثلا سخته دوا پکاوي چې دوی ته احتیاجات مونږ پوره نه کړو، څه حالت به راځي؟ ښځه په دېرش روپۍ تن فروشي کړی، دېرش روپۍ د اسلامي ده تقریبا څه د پنځه څلوېښت کاله مونږ جنګونه تېر کړي دي، ډېرې کورنۍ اصلا سرپرست نه لري، نارینه
افغان لیکوال نجیب الله حبیبی هم ورته خبری کوي. نوموړی وایي چې مور د اولاد لوږه د تړ باسي چې غیر شرعي کارونه وکړي. د حبیبی په خبره د دې ټولو کارونو ګناه به د طالب مشرانو په غاړه وي.
دوی لاوال ورځنه هغه خپل خبر باندې کلک پلال دي، او هغه د دوی مشران نامعلومه مشران چې ځان ته هیبت الله وایي، هغوی اول تر اخره ویلي دي چې مونږ خپلې خبرې نه یو انچم شاته نه ځو. که چېرې دوی وایي چې مونږ ویا اسلام ته خدمت کوو، دوی د اسلام خلاف او د شریعت خلاف کار کوي، ځکه یو ښځه چې بېکاره شي هغه هر څه ته اړ کېږي او بدو کارو ته لاسه شي، نو د ده ټولو ګناه به د دوی مشر یا د دوی مشرتابه ته به کي کوالې. ځینې مشران چې نامعلومه مشران دي، هغوی د کار او د تعلیم مخه ډه کړې ده، چې د ده ټول اپړه او د ده شرعي او کلتوري او تاریخي ملامتیا به د دوی په غاړه اوسي. بدون د ښځو د کار او بدون د ښځو ونډه ورکولو نه هیڅ هیواد پرمختګ نشي کولای. که هغه هر هیواد وي، که څومره هم اسلامي هیواد وي، تاسو هر څه وګورئ، د مالیزیا حکومت وګورئ، د سنګاپور حکومت وګورئ، خپله سعودي وګورئ، هر اسلامي نظام چې تاسو ګورئ په هر هیواد کې، نو هغوی سره ښځې اوږه په اوږه، خوا په خوا، په اقتصادي برخه کې، په صحي برخه کې، په مختلفو برخو کې، حتی په ډېرو تخنیکي برخو کې دوی کار کوي، او تر څو چې ښځو ته مونږ ونډه ورنه کړو، هغه هیواد پرمختګ نشي کولای، هغه جامعه پرمختګ نشي کولای، هغه ټولنه او هغه کورنۍ پرمختګ نشي کولای.
پر افغان میرمنو باندې یوازې د طالبانو د نظام لخوا بندیزونه نه دي وضع شوي، بلکې ځینې په کورنۍ کې د یو شمېر نارینه لخوا هم داسې کار ته نه پرېښودل کېږي چې دوی په مرسته یو څه پیسې وګټي او خپلې ستونزې حل کړي. د کابل اوسېدونکی اجمل په دې اړه وایي:
د افغانانو یو اساس مشکل هم دا ده چې دوی خپلې نجونې یا خپلې خویندې د ځایونه نه پرېږدي. مثلا د رښتیا ځایونه جوړ شوي دي، یو زموږ سره تر څنګ هم ده چې خیاطي زنانه او د زده کړې دلته زموږ ډېر همسایګانې هم د دې خلاف دي. هلته سازادې ښځې دي، ورته پروژې کې استادانده جوړې شوي دي. نو دوی څخه مې هیله دا ده چې د خپلې ښځې همدې تعلیمي یا دغه د خیاطۍ یا د افغان ګنډې یا لاسي صنایع ځایونه ته پرېږدي. دا مشکلات شته، خو دا د افغانانو هغه اساسي مشکل هم دا ده چې دوی د ښځو هر څه کې یو مشکل لري. خو هیله مې دا ده چې دوی د نرمښت وښي او د خپلې دې ته پرېږدي چې هغه بیا وروسته خپل ژوند هم چلوي، سکوي د اقتصادي مشکل سره مخ. په افغانستان کې مثلا جنګونه زیات تېر شوي دي، یعنې زیات مېرمنې اوس تر زیاتې خویندې درو چې هغوی کونډې شوي دي او د خپل اقتصادي مشکل لپاره هغوی د دفاع شاهکار شوي دي، مثلا د نورو غلطو مخکار شوي دي، پرېښودل شي دي کولی شي د خپلو ماشومانو ساتنه په خپله د هماغه د کالوي ګنډلو په واسطه وکړي یا د لاسي صنایع په واسطه وکړي. دا به ډېرې ښې پایلې ولري دا ښه نظر ده.
لکه څنګه مو چې د خپرونې په پیل کې وویل، یو شمېر افغان مېرمنې د افغانستان په دې سختو شرایطو کې په دې توانېدلې چې هم ځان او هم نور ښځو ته د کار کولو زمینه برابره کړي. میرمن لیلما امرخیل هم داسې ښځو څخه ده. دا چې هغه څه کوي او کار یې څومره ګټور دی په مرکه کې اورو.
زه خپل په دغه سنترو کې مې چې د ما درې سنتر دي په کابل کې فعلاً زه فعالیت لرم. ما سره ډېر انجونې دي په بخش صنایع دستي کې، په بخش خیاطي کې دوی راځي. حتی هغه انجونې چې پلارونه نه لري زه یې فیس ترېنه اخلم، نو دوی شپږ میاشتې له موږ سره دلته کار زده کوي، زده کړې کوي. دوی ته دا د خیاطۍ او د بخش صنایع دستي او قالین بافي او دغه ورخي، نو ډېر انجونې همدغه یعنی نایلې دي، نا امیده دي. باور وکړه زه خپله دوه انجونې له ځان سره کارمندانې مې اخلم، زه کور په کور سروې کوم، زه مه له فامیلو سره غږېږم، دوی ته قناعت ورکوم چې دا انجونو ته اجازه ورکړه چې دوی راستي حداقل له افسردګۍ نه خلاص دي، له مریضۍ نه خلاص دي، له فکر نه چې دوی همیشه په کور کې دوی ناهیلې دي او ډېر بیچارهګانې، یعنی نسي کولی چې دوی د خپل ژوند تو هغه تصمیم د آیندې ونیسي. نو د دغه لپاره زه دغه کورسونه مو ایجاد کړي دي چې دغه انجونې نا امیده نه اوسېږي، حداقل چې راسي زه رویه ورکوم، ورسره غږېږم، دوی سره مشوره کوم په هر کار کې، ورته وایم هیڅ وخت هم تاسې ناهیلې مه اوسئ، همیشه همت وکړئ، خپله غیرت وکړئ، خپله شکر ده ځوانان یاستئ، د موږ د افغانستان د موږ د ملک آینده سازان یاستئ. زه همیشه دوی سره یعنی ډېرې په یو ښه توګه لکه یوه مور غوندې دوی سره زه رویه کوم چې دوی وکولی شي حداقل هغه خپل فکر یعنی دغه ناهیلو نه دوی خلاص دي، فکر ونه کړه چې موږ باید چانس یاستو یا مثلا آینده دې موږ څه کېږي. د دغه لپاره ما دغه کورسونه ایجاد کړي دي. باور وکړئ چې زه دا شپږ کاله سو دغه شپږم کال د چې زه فعالیت لرم، رسمي فعالیت لرم. نو د دې لپاره چې دغه نجونې حداقل هم یو عرفه زده کړه هم مصروفه سي.
بلې لیلما جان، راځوري تاسو په خپل کار باندې درته وایي چې تاسو له درې شرکتونو یادونه وکړه، څه وخت مو دا کار شروع کړی او له کومه جای
ما تقریبا غیر رسمی 15 کال کار کړی ده. ما دا کار په ایران کې شروع کړی ده، 19 کال می عمر و زل افغانستان نه لاړم. واده سوم اول شرایطو کې د طالبانو هغه بلو شرایطو کې، نو زمانه وای واده کړی و زل لاړم ایران ته. هلته موږ ماجر سلو، ډیر مشکل و، موږ ته زندگی ډیره مشکله وه. نو مالته دا تصمیم ونیو، هلته مې ماجرینو سره همداسې کار کاوه په بخش د خیاطۍ او مردوزي، او دغه به مې ورښودل. 9 کال ما په ایران کې کار وکړ، کله ایران نه بیرته راغلم خپل ملک ته، خپل افغانستان ته. دلته مې کار شروع کړ او تقریبا زه شپږ کاله کېږي چې زه رسمي کار کوم، جواز لرم، تجارتي جواز هم لرم، اوس بیا د اتاقو د تجارت هم لرم، وکاله کېږي. او زه دلته په افغانستان کې فعالیت لرم، په کابل کې درې سنټر لرم. فامیلو نه چې یعنی دوی وکولی شي موږ ته فیس راکړه، غوندې نه فیس اخلو څوک، او هغه نجونې یا هغه ښځې چې کونډې دي له غوندې نه فیس نه اخلو. بیا دغه 200 افغانۍ چې موږ فیس اخلو، زه جای ورته نیسم کرایه باندې، استادان ورته مجربه نیستم. او دوی سره موږ کار کوو، دوی هغه عرفه زده کوي، حداقل ما ته یعنی په دې کې یو اجر ده، یو ثواب ده. دوی ته هم په دې چې دوی وکولی شي خپله په خپلو پښو ودرېږي. ما سه کالې تقریبا درې سنټرونه په دغه یو کال کې ما تقریبا 800 کسه یو سنټر نه فارغه کړه، 250 بل سنټر نه، 500 نفر مې بل سنټر.
ډېر ښه. درته وځي که چې په کومه برخو کې دا میرمنې تاسو فارغه کړې؟
خیاطي ده، چرمدوزی ده، مرمردوزی ده، دستوزی ده، او بل برستنې دي، ایجاب ده، دغه چې موږ تولید لرو، قالینې دي، په دغه کې موږ کار کوو، فعالیت لرو.
دغه کومې میرمنې چې تاسو له سنټر نه فارغه شولې، اوس دوی څه کوي؟ آیا کار ځانته پیدا کړی؟
ډېری چې دي وو په کور کې کار کوي، موږ اسناد هم ورکړي دي، رسمي اسناد ورکوم. او بل دا ده چې ډېری ښځې والا ما سره موسم په تماس کې دي، ما ته وایي چې استاد ته وکولی شي موږ ته یو دایمي جای پیدا کړي او یو تولیدي خیر د قاعدې کمی کولی شي تاسو سره کار وکړو. ډېری بیرته له ما سره کار کوي، دا اوس هم د ما هماغه شاګردان را سره کارمندان دي، کار پرې کوي را سره. او ما تقریبا دوه هفتې کېږي چې په کوټ سنګي کې ما یو سنټر نوی مې بنا کړی ده.
په دې باندې اوس خبر راته وکړي چې د ښځو وضعیت اقتصادي تاسو له نږدې نه دغلته ګورئ، کومې میرمنې تاسو سره کارمندې دي، کومې چې زده کوي، نوی کار زده کوي، اقتصادي حالت په کوم اندازه خراب دی؟
ډېری ښځې چې دي اقتصاد صفر ته رسېدلی. باور وکړه داسې ښځې دي چې دغه زه چې هر منطقه کې سنټر جوړوم، خاص د دې لپاره یې جوړوم چې دوی مسیر د لارې نږدې اوسي، دوی وکولی شي چې راستي پیاده راځي بیچارهګانې. یعنی باور په خدای وکړه، د ما شاګردان 650 نفره ما په 40 ستون کې فارغه کړې، دغه یوه میاشت کېږي. دوی به حتی له کورسنګي نه، له ښاره، له کارتینو نه، له دې ځای نه راتلي، او ډېری به حتی کرانه درلوده دی موټر قسم در تخرمه چې لدارلمان نه ډیر لری لری منطقونه دوی به سهار پشپګو بجو حرکت کاوه چې دوی به تر اتو بجو رسیدلې نه راتلې به یعنی دومره په علاقه مندې دوی راتلې اما دما ولا باور وکړل به می مرته ډیر خوګې ده مافي سم ته ناغسته د چا څه مسیر لری و مافي ست ناغسته زه پیدا ما چې دوی نه لری به امر ډیر په علاقه مندې راتلې نو ډیر مشکلات لري خزي خصوصا هغه خزي چې سرپرست نه لري هغه جونې چې پلار نه لري یعنی ډیر بیچارهګان محتاج دي بارها بارها در خبرې تکرار کړې دي مایل دي بیخي دغه د ما شعار ګرځیدلای ده چې امارات اسلامي ده باید وظیفه ده چې موږ خلکو سره د موږ له خزو سره لنجونو سره یعنی دوی مرستې وکړه او نور دونرانو نه زه دا غواړم هغه خلک چې دوی کولی شي چې مثلا موږ ته فروجي راکوي باید مستقیما له موږ سره په تماس کې شي نه چې دوی یعنی واکو اختیار بل چاته ورکوي هغه ښځې چې متشبسینې دي دوی فعلا په دې شرایطو کې لکه ما غوندې همدغسې سنټرونه لري دوی له موږ سره مستقیما یعنی تماس نه نیسي د موږ خواهش دا ده له دونرانو نه چې دوی مستقیما له موږ سره د موږ شرکتونه چې دي غونډ شناخته شده دي اما باور وکړئ چې اوس هم فساد د ادارې ده اوس هم پیژندل ده اوس هم همدغه خبرې دي اما څوک چاته توجه نه کوي چې واقعیت سره هغه ښځې چې فعلا په دې شرایطو کې واقعا کار کوي دوی باید راسي په سترګو په سر یې وویني او دوی د همدغه خلکو د دې ښځو حالت وویني د دوی خبرې واوري د دوی دردونو ته غوږ ونیسي دوی مشکلات د دې وویني
اوس که دا راته وایي چې د حاکم نظام لخوا څومره له مشکلاتو سره مخې دا چې ښځې نجونې درځي د تاسو په شرکتونو کې د تاسو په سنټرونو کې آلته خیاطي زده کوي دوی درتلای سي فکر سره قامي پلار مزایمت نه ورته کیږي دا نه ورته ویل کیږي چې میماره مته چیرته دي
ډیری ځایو کې آتی په شفاخانه کې چې وکړه ځي تنه مراجعه کوي د وینې د ماینه لپاره دا زه شخصا د خبر ورته کوم چې ویل کیږي ورته چې د تا مارم چیرته ته ولې تنه راغلي زه په خپل سترګو حال مولي د په شفاخانه کې نوم به درته نخلم وړ مورز هم دغه خبر هم د قضیه رسوله چې وکړه په سنو سال 15 کلن او یا په 50 و وای ولید محرم نه در و بابا وای زدی چی شی محرم ز لکومه که محرم چې زوی می مثال انتله کارت ز غل دیزاین ته دیزرا کاشت ز په مرګ حالت مریض ایم د ما وینه وخت لته ز د ما ماینه وستی اته اجازه نه ورکوله خو ډیر مشکل باندې موږ څو نفر ته ورته ل چې د دې وینه وخت دا مشکلات ډیر زیات دی واقعیت سره او ډیری د موږ خزې د موږ ډیری چونین چې دی لاندغه نام لګ زره راس پرې اسی ډیری نسی کوله سی راسی او زه چې دغه کور په کور سروي کوم د همدغه لپاره او سنټر جوړوم داسې ځای کې جوړوم چې د ښځو ته مسیر نږدې خطر نه ورته په لار کې پس کوچا نه داسې ځای ته ځای نیسم ورته دغه شیان زه ټول نظر کې نیسم ځای ته یې نومه بیا پس لغه نه زه اقدام کوم دا اوس ما په کوټسنګي کې چې ځای نیولی ده زه باید جواز واخلم زه باید امر بالمعروف سره وغږېږم زه د هغوی نه مکتوب واخلم رسمي چې موږ ته اجازه راکړه موږ ته ممانعت ونه کړه دا نجونې په لاره کې ونه درې دغه خبرې ستا واقع سره
تاسو مخکې ویل چې دغلته ګنډې افغاني دي او په خوا کې قالینې جوړېږي نور لاسي کارونه دي کوم یو ښه بازار لري د افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې قالینې ښه خرڅېږي افغاني کالي ښه خرڅېږي څه شی ښه خرڅېږي
بله هم افغاني کالي خرڅېږي په خارج کې په داخل کې نه او قالینې هم همدغه سي افغانستان خلک خو وسه نه لري چې وایخلي موږ هم چې د کار اخلو مثلا بل نفر نه اخلو تجار نه اخلو وغو دې مونږ تراوړي مواد راوړي مونږ ورته جوړو وخت چې قالین آماده سوله دی او قالین مونږ ته 40,000 یا 15,000 روپۍ راکوي هغه اصل مفاد یې هغه اخلي مونږ خو نه اخلو
یعنی که چیرې تاسو امکانات درلودلای خپل مواد درلودلای نو دا ټوله ګټه به خپل ښځو ته بیرته راتله
او دغه د صنایع دستي کار څه د غونډې ښځې کوي او د ګنډې افغاني کار څه د غونډې ښځې کوي یعنی دغه ډیری په کابل کې هر مرکز کې د کابل څه دغه دوکانونه دي د مردانه ناری نه خدا کار نه کوي دا غونډې ښځې کوي کنه د لاس کار غونډې ښځې کوي اما مفاد چاته د سود چاته د غوته ده دا ښځې بیچارهګانې چې یو میاست یو نیمه میاست په یو جوړ کالی باندې دوی کار کوي وخت چې آماده سي دوی ته څونه پیسې ورکوي یو نیم زر 2,000 یعنی یو نیمه میاست فکر وکړه چې دوی ناست دي ورته بیچارهګانې شپه او ورځ ورته ناست دي یا نو کار کوي د لاس کار کوي خامک کوي چوبک دوزی ده مورا دوزی ده مثلا ګراف ده عینې پټي یعنی ډیر مایده کارونه د دا ګوره د دسترګو له لاسه سړی ځي، اعصاب د سړي ضعیفه کېږي، د شپې نارام خوي سي، دا د شپې ورته کښېني، ډېرې ښځې دي بچیان لري، د ورځې کار نسي کولی، د شپې ورته کښېني، د سترګو دید له بای نه ځي.
بلې، او پیسې بیا بیرته نارینه اخلي د دې لپاره چې ښځې نسي وتلی بیرون چې یا خام مواد راوړي یا بیرته دغه تولید شوي شیان خرڅ کړي، پیسې د نارینه و جیب کې ځي، زحمت ښځې باسي. تاسو غواړئ همدا ووایه؟
هو هو، په دې چې مونږ مثلا بازار ته نسو تللی سي مواد واخلو، په دې خاطر چې منډۍ کې چې دي خو غونډ دوکانونه د نارینه و دي، یوه ښځه چې هلته ځي ټول داسې ورته ګوري. اوس خو هېڅ اجازه نشته چې یوه ښځه تنهایی باندې لاړه سي منډۍ ته چای واخلي، مجبوره ده نارینه به ځي. او نارینه دا کار چې کوي مثلا ځي مواد راوړي، دا د ښځو ته یې ورکوي، راحت ښځې په کور کې ورته ګنډي، بېرته د کور له شانه ورته وړي، هغه یو چې ناچیزه پیسې ورکوي. یعنې په دې لهر لحاظ مونږ ته شکست ده، لهر لحاظه.
دغه دومره کلونه چې تا کار وکړه، تر ټولو زیات سختي چې در باندې راغلی هغه څه وخت و او څه شی و؟
والله ډېره سختي چې په ما باندې راغله، متاسفانه د ما میړه معتاد و، ما ډېر درد ولیده، 15 اولاد د ما په غاړه و. یعنی د دوی تربیه، د دوی آینده، د دوی تعلیم، د دوی درس، دا ټول ما د همدغه ستنې له څوکه ما پیدا کړ او ما خپل اولاد ورسو. ما درې زمن لرم، دوه لورګانې مې واده کړې، دواړو باندې مې درس ویلې، یوې کمپیوټر ساینس ویلې، بلې اقتصاد ویلې، وړکی زویکی مې دلته راسره ده، دوه زمن مې رسولې دي چې خارج کې دي، هغه درس وایي، هغه مې د درس لپاره لیږلي چې دوی درس وایي، خپله آینده جوړه کړو. په ما عمر تېر شوی ده، ما لیدلی ده یو ښځې ته په تنهایی ژوند ډېر سخته ده، ډېر مشکله ده. دغه اوس هم 30 کاله مې عمر ده، دغه اوس زه په ډېرو بدو شرایطو کې ژوند کوم، اما بیا مبارزه کوم، بیا هم وایم، هر څومره خبرې د خلکو نه اورم، زه په قصه کې نه وایم، مه کوه چې ودې وایي، اما زه خپل کار کوم. په دې خاطر چې زه خدای پاک ته مې غاړه خلاصه ده، نو زه خدمت کوم.
که په دې باندې راته خبرې وکړې چې د تاسو راتلونکی پلان بچه وي، افغان نجونو ته، افغان میرمنو ته چې دوی له زده کړې پاتې دي، له کاره یې راویستلي دي، په کور ناستې دي، تاسو تر خپل توانه پورې هلې کوئ چې د کار زمینه ورته برابره کړئ، راتلونکی پلان مو څه دی؟
زه غواړم چې یو تولیدي جوړه کړم چې 3000، 2500، 4000، 5000 کسه ښځې په کار سي. زه دغه غواړم چې دغه ښځې کار وکړه، د اقل مونږ تولید هم د مونږ خپل مملکت ته ښه ده، هم د مونږ خلکو ته ښه ده، هم بیرته سرمایه کیږي، ام د افغانستان قالینې سي مثلا خارج ته ځي، د پاکستان په نامه ځي، دلته جوړېږي، مارک وهل کېږي، مارک څوک وهي؟ پاکستان یې پې وهي، پاکستان یې په ډېر پورته قیمت باندې خرڅوي، اما د خپل په مملکت په نامه یې خرڅوي. مونږ ته ډېر د تعصب ځای ده چې د مونږ خلک ولې خپله خاینان دي، ولې داسې کوي، خپله تیشه اخلي، په خپلو پښو یې وهي. زه دغه خلکو ته حیرانه پاتې یم.
که اوس دا راته وایي چې ولې دې وغوښتل چې راسې مثلا د افغاني کالی جوړول زده کړې، یا د قالینې جوړول زده کړې، یا لاسي کارونه زده کړې، علاقه دې سره وه، د ژوند مجبوریات و څه و، ولې دې مسلک ته راغلې؟
علاقه خو مې خپله وه، واقع سره له وړکینې نه دمه علاقه وه، او بدبختانه درته وایم چې زه یو نیم کلنه له موره پاتې شوم، 15 کلنه له پلاره، د ما پلار شهید شه، قمندان د فرقې اشت، نو زه پاتې شوم اتره ته. دغه د ژوند مشکلاتو زه دې ته هر کړم، په دې چې ما ډېر مشکلات په ژوند کې ولیدل، فقط د ما عمر په کار کې تېر شوی، په منډو کې تېر شوی. وخت چې واده شولم، زه ایران ته لاړم، له ایران چې بېرته راغلم 9 کاله بعد، ما بېرته شپې مکتب ویلې، هم اولاددار وم، چچهدار وم، مکتب میل میړه مې معتاد و، کار مې کاوه، ځان مې مرسوه، اولاد مې مرسوه. نو دغه د ژوند مشکلاتو زه دې ته اړ کړم واقعیت سره، په دې چې زه داسې څومره لکه تیږه غوندې چې هر څونه به ما مشکلات راغله، ما شاته واچول، فقط همدغه مې تصمیم په ژوند کې ونیو چې هېڅ وخت به زه له خپلې لارې نه منصرفه نه سمه. ما ته دا ډېر د افتخار ځای ده، زه پیسو ته اهمیت نه ورکوم، زه فقط غواړم چې د ما امنوه، د ما هغه ښځې، هغه نجونې چې د ما لورګانې دي، ما ته د افغانستان غونډې نجونې لورګانې مې دي، زه غواړم چې دوی مشکلات ونه لري، زه غواړم د دوی لاسنیوی وکړم، چې مې چې له وسې کېږي ورته کوم، تر هغو چې ژوندی یم. بیا چې مړه سومه بیا خیر ده، یو دوه خو به راته وکړه.
بلې، که داسې اوس راته ووایه چې افغان میرمنو ته څه ویل لرې؟ تاسې هم د ژوند ډېرې سختې تېرې کړي، مګر بیا مو مبارزه کړې ده، د تاسو په مرکه کې معلومه شوه چې تاسو هېڅکله ماته نه ده منلې. له خپلو تجربو نه، افغان میرمنو ته چې اوس په ډېر بد وضعیت کې شپې ورځې تېروي، د طالبانو نظام هېڅ کار ته نه پرېږدي، درس ته یې نه پرېږدي، تاسو دوی ته څه ویل لرې؟
هیڅ وخت باید نه امید نسی. په دې خاطر چې موږ دغه ژوند کې نه امیدی لپخونه سړی غورځي، باید خپل دوی تصمیم ونیسي. که مشکلات په فامیل کې لري، خپل فامیل ته قناعت ورکا، پلار ته یا ورور ته دوی ته قناعت ورکا، او بل دا چې دوی یعنی نه امید نسی، یو تصمیم چې په خپل ژوند کې نسی، په خپل تصمیم باندې ودرېږي، مقاومت وکا، مبارزه وکا. هیڅ وخت باید ځان داسې نه کا چې زه ولا یوه ښځه یم ناتوانه یم. نه، هیڅ وخت یوه ښځه ناتوانه نه ده. موږ د افغانستان خویندې یا د موږ میندې یا د موږ مورګانې یا د موږ د خبره لورګانې بایمته دي. شکر ټول افغانان به بایمته دي، اما د موږ ښځې خصوصا د افغانستان ښځې ډېرې بایمته دي. یعنې دوی په ډېرو مشکلاتو باندې بیا هم درېږي، واقعیت سره درېږي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندې سلامت اوسئ.
قربان دې سم، ژوندې اوسئ.
له حقوقي اړخ څخه هم ټول وګړي د دې حق لري چې ځان ته د کار کولو زمینه برابر کړي او څوک مخه ونه نیسي. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوق استاد تاج الدین منصور له نور خبرو سره.
کورنۍ د کورنۍ کې تاسو لکه ټولنه لکه مملکت داسې فکر وکړئ، په خپل دار کورنۍ کې باید تانته هدف ولري. که هدف دغه هدف که ښځه تعقیبوي که نر تعقیبوي، باید دوی ملاتړ وشي، دوی کومک وشي، دوی سره مرسته وشي. چاره چې نه لري د ګلدوزي ده که نور دغه عرفه ده نور شانس دوی زده کوي، دا دوی شرعي حق ده. دوی سره باید ډېر پخلاینه ورسره وشي، کومک ورسره وشي، امکانات ورته برابر شي. دا د هر نارینه وظیفه ده. دوی سره د خشونت ونشي او دوی سره ډېر په انساني اخلاقي و په دې مناسب ځان داسې مسؤول احساس کی، داسې د امنیت ساحه کې دوی احساس کی، او داسې د شهامت او د غرور او د افتخار حس ورته پیدا شي. سینې ما ورونه د ما د خلکو د ټولنې د کور ټول خلک ورسره باید مرسته وکړي. په ښه کار کې هر څوک کار کوي، باید ورسره مرسته وشي. مونږ داسې خلک لرو چې متاسفانه تحصیل نه لري، تعلیم نه لري، غواړي سم داسې نور خلک مو وسي. یعنی داسې خلک مونږ لري په دغه وطن کې ګورو، مثلا یو نیم خلک مکتب ته دي لکه علاقمندي ښایي ورته وایي سوي سدونه خلک مکتب وبیل سدوکستو وکي. داسې بې ځایه شعارونه، بې ځایه خبرې، بې ځایه ذهنیتونه خدا متاسفانه دا ستا په وطن کې. او دا دوی حق دی که کوم شغل یا کسب او کار او څه قوانین او منافع او د نورو خلکو د ازادۍ او مخنی نیسه حق لري. که خزه د کندر د هر کار ته دی به دوی ته زمينه مساعد سي او د کار پیدا سي او ژوند وو کې استقلالیت مالی په اسلام کې او په انسانانو په ژوند کې په ټولو کې د اهمیت لري. او دا مدون شاین دي او دا لیکل سي دي په منابع کې ستا د هر خزه چې استقلالیت ولري. لکه تاسو کده پیغمبر سره د ژوند دغه وګوري د خدیجه کبرا مخ کې پایمر سره وعده وکړي د تجار او تجارت کوو، یعنی استقلالیت درلود، بیا وروسته هم خپل تجارت پسې تلله او د ژوان کوو. په دې معنی نه دی چې کوم معنی نشته، یعنی نه اخلاقي معنی ده، نه دینی معنی ده، نه اجتماعي معنی. او دا خلک سبدي کې شلکی کې خپل خویندې یا خیر یا دا کسان نه پرېدي. دا دوی متاسفانه جهالت دی او بودی کې شرعي دلیل نه لري. دوی
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورنو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 14 46 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تر بیا هي چاره.